په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. د ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم و بوري چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستلو لپاره پټیل ماټیل کې لسو ډیر خزې تر پخو لاندې مړ شوی او نږدې لس نوري هم ټپیانې دي. ولې دا پیښه رامنځته شوې؟ په دې اړه مو د مدني چارو له یو فعال سره مرکه کړې. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین د خبرونه اوروي.
تخار کې ودرس امنیتی او دفاعي سرتيري وجل شوې دي. ملګرو ملتونو د هلمند له بيځای شو سره د مرستې غږ وکړ او د پاکستان په کراچۍ ښار کې ودرنې 14 15 کس وجلي او 25 نورې ټپيان کړې دي. بشپړ خبرونه. د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د تباند ډیر شو امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته ورول شوې دي. د روغتیا رئیس سید عبد الله قیوم حیرت ازادي رادیو ته ویل چې د غزواکونه تیر شپه له طالبانو سره په بهارک ولسوالۍ او یو شمیر نورو سیمو کې وژل شوې دي.
از قطعه خاص تخار
ده تخار له زنګر قطعه لس جسدونه او له 999 قطعه هم لس جسدونه راورل شوی دي. د تخار اولس پولیس هم وجل شوی چې د دولس هغو جسدونه راورل شوی دي.
حیرت وای په وجل شو کې د تخار د امنی قماندانۍ د امنیت امر راز محمد دوراندیش هم شامل دی. لدی وړاندې د تخار امنیتی چارواکو د خاغلی دوراندیش او د هغه د ساتونکو وجل تایید کړی دی. دوی ویلي طالبانو ته هم جګړه کې درنه مرګ جوړ لا وخته، خو طالبانو لا څه نه دی ویلي. په جلال آباد کې دولس کزې د پاکستان ویزې ته راټول شو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوې دي. د والی ویان د تاوله خو غیانه وایي د پیخ لامل د ویزې د ټوکن اخیستلو لپاره د خلکو بې ساري غنه غونه و.
لزګونه زره کسان په یو ځل باندې هڅه کوي چې دوی فوټبال لوبغالي ته ننه شي، چې د نوتلو پر مهال متاسفانه دولس مېرمنې شهیدان شوې دي او لس مېرمنې او درې نارینه د ټپیان شوې دي.
پاکستان له تیرو اتوم یشتو راهیسې د ویزو ویش درولی و چې نن سهار بیرته پیل شو. د ننګرهار چارواکي وایي دوی د خلکو د نظم لپاره شاوخوا 300 نارینه او ښځینه پولیس ګمارلی وو، خو بیا هم دا ګډوډي رامنځته شوه. پاکستانی چارواکو هم پر پیښه خواشینی ښودلې او ویلي دي چې پیښه د دوی له کنسولګرۍ 15 کیلومتره لرې رامنځته شوې. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو طالبان وژل شوی. دغه اداله طالبانو رادیا تایید کړی نه ده. دغه طالبان په ناوی ولسوالۍ کې د دوه جلا عملیاتو پایله کې وژل شوی دي. هغه ولسوالۍ چې ورسوي کې طالبانو پرې حمله وکړه. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دواړو د دغه عملیاتو په اړه خبر پاڼې خپرې کړي او ویل شوی چې دغلته هوایي ځواک هم کارېدلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په هلمند کې د بيځای شو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. یو ان ایچ سی آر نن په یو بیان کې وویل چې هلمند کې د تیرو لسو ورځو جګړو له امله شاوخوا 40,000 کسان بيځای شوي. دغه ادارې ویلي دوی کې 15,000 داسې کسان دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بیان کې راغلی یو ان ایچ سی آر له یو شمیر بيځای شو کسانو سره د سرپناه کمپالو ترپالونو او د پخلنځي د وسایلو او د غراز نقد او پیسو مرسته کړې ده. راپور کې نه دی ویل شوی چې څه شمیر کسانو د غمرستې تر لاسه کړي، خو پکې راغلي چې د مرستې ټیمونه په سروي بوخت دي. ملګری ملتونه وایي چې باندې 240,000 افغانان د روان زیږدیز کال له پایله بې ځای شوي، چې له دې سره د ټولو بې ځای شوو شمیر 4.1 میلیون ته رسیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. دغه چاودنه نن سهار ګلشن اقبال سیمه کې د یوې هستوګنیزې ودانۍ دننه شوې ده. پولیسو سیمه کلا بند کړې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هلته د ژغورنې او امبولانس خدمتونو یو غړي سجاد علي ویلي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. اټکل دی چې یو شمیر کسان به د دغې څلور پولیسي ودانۍ تر ویجاړیو لاندې وي. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلماني انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. د قرغزستان ولسمشر سورنبای جانبیکوف د اعتراض کوونکو له غوښتنو وروسته له دندې استعفا وکړه. له دې استعفا وروسته صدیر جپاروف د لنډمهالي صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د قرغزستان د اساسي قانون له مخې جپاروف نشي کولای ځان ټاکنو ته نوماند کړي. او د امریکا د فضایی څېړنو اداره ناسا وایي یو سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطح لمس کړې ده. دغه ماموریت چې څو کاله وخت ونیو تراس کې اوزیریس ریکس سپوږمکۍ وکولای شوی د دغه ډبرې د تیګو او خاورو نمونې راټولې کړي. د بینو په نوم دغه آسماني ډبره لزمکې 313 میلیونه کیلومتره واټن لري. دغه ډبره کې د جاذبې لږه قوه شته خو سپوږمکۍ پرې نه ده کېناستلې او د ځینو وسایلو له لارې یې ترې نمونې راټولې کړې دي.
ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره پټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې دي. دا پیښه څه ډول رامنځته شوه؟
هغه دروازه ډیره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډیرو تعداد ډیرو نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پیله کې ډېرې ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي.
د اړه به نور د ازادي راډیو له خبریاله واورئ. دغه پیښې مسؤل څوک ګڼل کېدای شي؟
دا ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده، دوی باید جواب ووایي.
په دې اړه مو د ننګرهار د مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډېرو جماعتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایروس پر ضد سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د منګ او تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه مو د ژوند په شیبو کې په اونیزه خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو له اونیزې خپرونې سره یو ځای درته خپرو خبرې کړي دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د جلال آباد د نن ورځې بوګنونکو په هیته په جلال آباد کې د پاکستان له قنصرګری د ویزو د اخیستو لپاره نن پټیل ماټیل کې لس ډیری خزي تر پخو لاندې مړې شو او نږدې لس نوري هم ټپیان شو. د پیښه سهار هغه مهال رامنځته شو چې په زورګونو کسان د جلال آباد ښار د فوټبال لوبغالي په مخ کې د پاکستان د ویزو لپاره د فورمو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. سیمه ایزو چارواکو او د پیښو عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي کله چې د لوبغالي دروازه دی وی زید متقاضیانو پر مخ پرانستل کیږي، هر یو هڅه کوي چې تر نور مخکې لوبغالی ته ننوځي. امنیتي مسولینو ویلي چې دغه بهیر ونه شو کړی کنټرول کړي چې د خلکو د ګڼګونی او ټیل ماټیل په نتیجه کې دغه خونړی پیښه رامنځته شو. په دې پیښه کې یوازې 3 سړیان ټپیان شوي، 9 ښځې ټپیان او 12 وژل شوي هم ښځې دي. نن مخکې مې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه خپل خبریال په جلال آباد کې له سهار ګل امیدي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دغه پیښې د رامنځته کېدو په اړه نور معلومات وپوښتل.
بیګاد پولیس په الته خلکو راغلي وو، زرګونه کسان الته منتظر وو چې سهار مهال دغه کوم لوبغالی چې دغه دروازه به خلاصېږي او د دې اجازه ورکړي. نو دلته منتظر پاتې وو کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو لخوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي، نو دروازه خلاصه کړې ده. او څنګه خلک ډېر زیات منتظر پاتې شو غوښتل یې چې یو تر بله مخکې شي او دروازې د لارې دننه لوبغالي ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ ورسره خبرې وکړې هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد ډېرو، نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پیله کې ډېرې ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي. نارینه هم شوي دي خو چون ډېر زیات دغې نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي، او خو خزینه چې د اکثر چادري په سر وینو پر د بیر باسي ډیر پات شي په خولاند شي او یو تعداد یو شخص
دغه دولس خزې چې تر پخو لاندې ساور کړي د آیات زړې وي څوک
په دغه وشل شو کې د پخو مرخزې همسته ځواني خزې همسته سم پیغلین جنې پکې وي هم په ټاکانو کې هم په وشل شو کې یعنی مریضان هم پکې وي چې وخت له پاکستان ته لاشي د درمنن لپاره او یو څه د دغه مریضانو سره چې هلته وختلي د فورما خپل ځای ته ورسره د پیواز په شکل راشي دوی هم په دغه ټاپیانو وژل شو کې شامل دي.
مسولیت چا ته راځي کېږي؟ تاسو ویل چې امنیتي چارواکو ویل چې دوی نشوي کولای چې مخه ونیسي، ولې دغه سي یو حالت رامسته شوی، ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
نال ته چې سیمه ته دلاره ما پرګونه کسانو او یو څه د خلکو سره چې ما خبرې وکړې هغه مختلف نظریات لرودل ځینې ویل چې کاش کې د یو ټاکلي ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډیر بیروبار مخه نیول شوی وای او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچول چې دوی د موقع نه استفاده ونه کړه، بیروبار جوړ کړ، کوم نظم چې جوړ وای خراب کړ. خو زین نور بیا ما غلطه کوم کمی سن دی چې د فرمو د ویش مسولیت سپارل شوی د زین نیوکه بیا په دوی باندې وی چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی وو او د یو خاص نظم لمخې کار پیل نه او خلکو ته دا موقع تلاس ورکړ چې د بیروبار سبب شو.
په جلال آباد کې د ازادي رادیو خبریال سهار ګل امیرزی و چې په دې ښار کې د نننۍ اپ هي په اړه نور معلومات را سره شریکول. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کېدای شي چې د دې په خې مخاوني ول شي او څوک مسؤل بولی کول شي چې په دې اړه خپل نظریات را سره شریک کړي؟ د افغان بي سي مات سواتل شمیر لاره کول شي چې پیغامونه راته راوستوي. د همدې خبرونه په جریان کې به درته وولو. لوخ به هم په همدې موضوع کې تم کېږو دا چې ولې دا ډول بوګنون کې په خره منځ شو. په دې اړه مخکې ختیځ د همغږي د مرکز لمرستيال مشر ميرويس خوګاني سره مرکه وکړه او لومړی مترې پښتنه وکړه چې د په نظر څوک د دې پیخي مسؤل ګڼل کېدای شي.
دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوي شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوي شو. دولت ډیر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډیر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې دا سي وستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتیا لري چې ختیځي راخوا پښتونخوا خوا ته لاړ شي او هلته یا تدایو کې یا د خپل خپلوانو کار لاړ شي. دا و میاشتې اته میاشتې قرنطینو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي و. بل اخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنی چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسې داسې پروسه ورته سپاره چې ټوکن خلکو ته توضیح کړي، د خلکو لیستونه برابر کړي. دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامته ده. باید جواب وایي چې تاسو څنګه داسې یو پروسه اخلي، داسې خلکو ته په وخت ورکو چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغه یا ته داسې کسان په کې اعتماد نه لري، تاسو هغه ته ټوکانو د ویش پروسه هغه ته سپارئ. بلې
خو ګڼې صاحب، موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو. زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي، ولې کچېرې مثلا یو بل مسله شوي دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي، ولې دغه سي مهمې دغه سي بوګنون کې پېکې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي؟ کراسو دې خبرې ته چې
هیڅ دې نه کوي، هیڅ دې دوی د خبرې نه کوي. مونږ د ولس پاستاستو باندې دا پړه ور باندې اچو. دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دیو یو فوټبال یا د بسکشۍ میدان ته راغواړي هلته ورته ویزا ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې؟ د دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي. داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هر ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو. نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شوی.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و دا علت و، او که ډېر خلک غواړي ولاړ شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډېر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک دي چالت تجارتونه لرل، دا خلک دي چالت خپلوي لرل، دا خلک دي چالت پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی د خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشي، تذکره باید ولرئ، عکس باید ولرئ، دا شی تاسو فکر وکړئ چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ قرباني بندې او تاسو بیا دوه ورځې تر مخه داسې اعلانونه وکړئ، آیا هلته به زرګونه کسان راټول نه شي؟ فکر کوو چې والا پروسه به ډېره شفاف وي، پروسه به ډېره ساده وي. اما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه، د نورستان نه، د لغمان، حتی د کابل نه،
بله
کابل کې خلک په دې تمه وو چې موږ ننګرهار ته لاړ شو، په ننګرهار کې ویزی واخلو. ټول یو ځای راټول شو، دغه پېښه هلته رامنځته شو.
د ختیځ د همغږۍ د مرکز مرستیال مشر میرویس خوګنی و. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په تخار کې وسلواله طالبانو په بریدونو کې چارواکي د پلس ګونو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د چارواکو په خبره طالبانو دغه بریدونه ان تیر شپه په بهاره کولسوالۍ کې پر امنیتي او دفاعي پوستو کړي دي. ازادي راډیو سمه ایز خبري اجمل آریانی نور حال راکوي.
د تخار په بهارک ولسوالۍ کې ودیر سنه دولتي ځواکونه وژل شوې دي. په تخار کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ د سپین جومات په سیمه کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونه برید کړی او ګڼ شمیر دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت نن چهار شنبه د میزان دیرشمه له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه ولایتي روغتون ته د دولتي ځواکونو و درس جسدونه را انتقال شوي.
از قطعه خاص تخار ده نفر شهید است
و تر اوسه پورې د خاص ځواکونو لس جسدونه، د 999 قطعه لس جسدونه او د ملي پولیسو ولس جسدونه د تخار ولایتي روغتون ته را انتقال شوي او په وژل شوو کې د امنیت عامر جسد هم شامل دی.
در بین شهدا عامر صاحب امنیت
د تخار ولی مولوی عبدالله قرلوق هم وایي چې تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لایزري قطعې په برید کې د امنی قمندانۍ د امنیت عامر راز محمد دوراندیش له خپلو ساتونکو سره وژل شوی دی.
شب گذشته یعنی شب چهارشنبه حوالی ساعت 3
تیر شپه 3 بجې د بهارک ولسوالۍ د سپین جومات په سیمه کې د طالبانو سری لایزري قطعې پر امنیتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر له خپلو ساتونکو سره وژل شوی دی. د موږ د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 15 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی دی،
همراهانشان شهید و.
خو بیا غیر رسمي سرچینې وایي چې په دې پیښه کې شاوخوا 50 تنو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتی دی، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو کاله وړاندې تخار په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په 12 ولسوالیو او د طالقان ښار اړوند سیمو کې وسلوالو طالبانو حضور پیدا کړی او دغه ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
وړاندې به واورئ چې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جماعتونو له منبره د دیني موعظو پر ځای سیاسي بحثونه او د نظام پر ضد څرګندونې کېږي. خو اوس پر اساس د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته چې هغه په افغانستان کې د اوسني نظام ضد بلل شوی دی، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ورستو څرګندونو چې په پاکستان کې کړي دي خبرګون راپارولې. ښاغلی حکمتیار ویلي د اوسني حکومت پر ځای باید یو بل حکومت رامنځته شي، داسې حکومت چې د په وینا خپل واک وي او د چالو خوا تپل شوی نه وي. د حزب اسلامي مسولین د هغه د دې څرګندونو په اړه خبرو کولو ډډه کوي، خو آیا د هغه دا ډول څرګندونې د هیواد د ملي ګټو پر زیان نه دي؟ په دې اړه به نور د ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل په راپور کې وورو.
د حکومت پر ځای او بل حکومت چې منلو مستقل دی، دا سپوسه نه دی، بهرنیانو ته پله نه دی.
دا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ دی چې په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د سولې مخالف، بلواک او همدا ډول د بهرنیانو لاسپوڅه بللی. اوس د ګلبدین حکمتیار د دې څرګندونو په اړه بیا لا بیل خبرګونونه راپورته شوې دي. د حزب اسلامي ګوند مخکښ غړي او ویاندویان د حکمتیار د خبرو په اړه چوپ دي. خو پلویان یې په یو ډول ننګه کوي. د افغانستان حکومت چې ګلبدین حکمتیار یې پر ځای د یو بل نظام دراتو غوښتنه کړې رسمن په دې اړه چوپ دی. خو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او اند جمهوری ریاست ویاندویانو په خپلو ټویټر پاڼو د حکمتیار دا نظر غندلې. په ستراتیژیکو او اماډیکو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر ګلبدین حکمتیار ته په ځواب کې لیکلي، له اسلام آباد څخه د حکمتیار غږ د تاریخ تکرار او د نظام پرځولو یو بې پایلې غږ دی. د زیاتوی د دې تکراری خیانت په ځواب کې باید په یو صف کې راټول او پر ضد غږ پورته شي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي پر حکمتیار د نیوکې په توګه وایي که اوسنی نظام خپلواک نه وي ولې ورسره حزب اسلامي د سولې هوکړه لاسلیک کړه. له دوی یو شیرالله جبارخیل ازادي راډیو ته وویل، په یو داسې هیواد کې چې افغانان پر ځان د جګړې تحمیلوونکي بولي، ته دا ډول خبرو کول د پښتنې وړ دي.
رښتیا هم د نورو لخوا تحریکیږي، د نورو لخوا تمویلیږي، د نورو خوا ورته ویل کیږي. دا د خپلې خبرې نه دي، دا د ایسای خبرې دي. او د دې تک اصلا پاکستان ته دلته د ولس لپاره د سوال ور خبره ده.
خو د ګلبدین حکمتیار پلویان بیا د هغه څرګندونې د بیان ازادي او په یو ولسواک ټولنه کې د یو فرد نظر بولي. موږ هڅه وکړه چې د حزب اسلامي لویاندویانو او همدا ډول مخکښو غړو سره اړیکه ونیسو، خو یو شمېر خبرو ته حاضر نشول او ځینې بیا اړیکې ته ځواب ورنکړ. ګلبدین حکمتیار داسې مهال د اوسني نظام پر ځای د یو بل نظام د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې هم د موقت حکومت د راتلو په اړه دریځ نیولی و. خو د جمهوري ریاست ځواب ورته دا و چې افغانانو د ټاکنو په کولو سره په نورو بڼو حکومتونو ته د رد ځواب ورکړی دی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي د جوماتونو له منبر د نظام د تخریب او د غرض د سیاسي بحثونو لپاره کار اخیستل کیږي. محمد قاسم حلیمی د سرګندونې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي او ویل د حج او اوقافو وزارت د جوماتونو پر خطیبانو کنټرول نه لري. نور حالې د دیوان در پر راپور کې
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي، لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا وایم، او دا جرأت به وکړم تاسو بخنه راته وکړي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې بجې چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې بجې چې خلکو ته دینی ارشاداتو کې ټول ورس په سیاست کې لګیا ده، زنه سیاست له دین نه جدا ده. اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي، پر جماعتونو د حج او اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونې کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
چې ځین علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دي شوي، یا د دوی په لباس باندې استهزاء شوي دي، یا دوی د نظام او امنیت له خوا نه تهدید شوي دي. په لحاظ دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وي کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي، اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهار شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 300 جامع جماعتونه جوړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یوی امریکایی کمپنی دی کرونا وایروس پر زد سلگون زره دوز واکسین جور کرده. دی کمپنی مسئولان وای چه واکسین تر او سپوری دی تایید لپاره دی امریکا دی خوڑو و درمل جور ولو اداری تا نده ورانده کرده. خود داردی چه واکسین بریالای دی او جرب تایید تا ورانده شده. امریکا حکومت دی کمپنی تا تر دسمبر پوری دی 3 میلیون دوز واکسین دی جور ولو سپارختنه کرده. نور جزیت بیده اسمت سروان پر پورک واوری.
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسینې تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د شرکت مخکې تر دې چې واکسینې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوز واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپورټ له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شای پراتون کې نوامبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې تخپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشاله دی چې هلو ځلې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستایل شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشت ترېم پړاو په څلور څلور زره تنو تر سره کیږي. دا واکسین دا وطلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغي پر واکسینې لیوې مودې راهیسې ډیر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځان خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن ان جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغي د واکسین چاري درول دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو چیرونکې په ناڅرګند ناروغي اخته شوې ده. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوز واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن دوه ډوز واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوز واکسین وروسپاري.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 8 دیرش مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره، بې سرپنا، شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناستي. هیله ده چې زموږ د اواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. وسلام په احترام.
زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام درېږم. دلته جنګونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، ګراني ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړه ته نور د پای ټکی شي، د نور مخنیوی سم له خدای
زما خبره خبر کوم د قانون د غزيري د پاکستان حروف او ورغله هم په خوري باور کې خلل روپیر نه وستي او واسه نه د تراله موال نه ته خوای زما د دې یو اسما سره مراحله چې د غزيري چې ختم کی قایې غمو خو دې د دې باور سره په خلل روپیر ما نه وستي او د اني زړه سره خلنه لګیدو ازاده راډیو تر کوم ته نه راغلي راته یتان نه مو شر کی والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرېښي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د جلال آباد د نننې پیښې په اړه مو راسته ولیدي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د جلال آباد پیښه یو لوی غمیزه ده او د حالت مقتدی منلو نه دی. په دې برخه کې د ناسم مدیریت لامل دا غمیز رامنست شوی او دا تر دیر حد هم دا پاکستان سفارت تراجی کیگی چی ولی دوم را دیر خلق سر را طول کردی و رحم الله بابی لحیرات لکلی دا جلال آباد دا پیخی دیر پده دا ولایتی اداری پا غاره دا روزی محمد صابر لیکی چه دا جلال آباد خار چخ دی ویزی دستون زل پار باید یو دایمی حل را پیدا شی ولایتی اداره د دا ډول پیښو مسؤوله ده. خپل وخت صافی هم د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ لیکي چې د حل لارې دا ده چې باید په پاسپورت باندې د پاکستان د ویزو لګول ختم شي او د پخوا په څیر خلک یوازې په تذکرو وکولی شي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راستولي او پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هیروي دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د څه باندې ډیر شو امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته وروړل شوي. دغه کسان تیر شپه د تخار بهاره کولسوالۍ کې له طالبانو سره جګړه کې وژل شوې دي. په جلال آباد کې دولس ښځې د پاکستان ویزې ته راټول شو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوې دي. په دغه پیښه کې لس نورې میرمنې ټپیانې شوې دي او د ټپیانو حالت هم د ډاډ وړ ښودل شوی. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو وجل شوی. افغان چارواکی وایي چې په هلمند کې 15 وسلوال طالبان وجل شوی دي او دغه کسانو ته په دوه جلا جلا عملیاتو کې مرګ ژوبله او اختدا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په هلمند کې د بیځای شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې وې درنې 14 لک تر لګه 15 تنه وجل او 25 نورې ټپیان کړل. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلمان انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 3 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. او د امریکا د فضائي څېړنو اداره ناسا وایي یو سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطحه لمس کړې ده.
او مخکله دي چې اونیزو خبرونه توار ورسیږي. ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د بغلان د شطرنج منتخب لوبډلې ته نه لوبغاړي غوړه شول. د بغلان د شطرنج فدراسیون مسول نبی جان عبادی وویل چې په دې ورځنیو سیالیو کې د شطرنج ورزشي امریت د فدراسیون تر نظر لاندې نه څلوېښت ورزشکارانو ګډون کړی و. د شطرنج سیالۍ د شطرنج د استادانو تر نظر لاندې پیل شوه چې په پایله کې سیاوش مرادی، محمد یوسف مرادی او قیام الدین مرادی لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل او موسا خانزاده، زاکر بنیاد، رشید داود، خوشبین احسان اسدی او ولید هر یو په خزلی دوسر د شطرنج د منتخب ټیم لوړ مقام ترلاسه کړ. د بغلان د ورزش امیر د لوبو په پای کې نه ورزشکارانو ته میډالونه او ستاین لیکونه هم ورکړل. د جوجستو دیالس لوبغاړي او روزونکي او یو پلاوی په جوجستو سیالیو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به د 2006 کال د سن پیټرسبورګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د ښاغلي قریزاده په وینا دغه ورزشکاران به په 55 او 90 کیلوګرام وزن کې د افغانستان استازیتوب کوي. دا سیالۍ د اکتوبر له 23 څخه تر 25 پورې وانکوی. او د هندستان د آی پی ایل د کرکټ سیالیو کې د دلی کپټلز لوبغاړی شکر دوان پنځم لوبغاړی و پیژندل شو چې تر ټولو ډیر منډې کړې دي. د هغه منډې په آی پی ایل کې تر 5000 اوړي. هغه د آی پی ایل د روان لیگ په 18 لوبه کې پرون 16 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او په یاد لیگ کې خپل منډې 5000 ته ورسولې.
اساسي او بشري حقوق.
اترانو دوستانو سلامونه میومنه، زه مریم توخیمه او د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع باس کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا یو څېړنه د متهم خزو د عدلی او طبي معاینات په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون، د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لمړی پوښتنه به سم تر کو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د خوانه کوم تحقیق سرته رسیدلې ده، البته د خزو د عدلي او طبي معاینات په اړه. دلته څومره خزي حاضر وي، البته یعنی په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي؟
د لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ دېرشم د کود جزا، په دې کې ذکر دی کچېر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهې په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکمونو سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دي چې هغه متحقق نسی، د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسیون دغه دویم تحقیق دی څېړنه کړې ده په دې رابطه، پس د خاصن کود جزانه په دې کې تقریبا 109 کسانو سره، البته هغه کسان چې یو غوی په بنخونو کې ساتل شوي دي یا په دغه جزاګانو باندې محکوم شوي دي، نو د خلکو سره دوی لاندې خپل تړنه مصاحبه کړې.
دغه معاینات چې البته سرته رسول شوي دي، یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د څلور شپږ سو څلوېښتې مادې هم دغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې، لکه تفصیل ما مخکې ورکړي د مخکې به ته هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یا زنانه به په یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې ستغه معاینه ترسره شي، معاینه وګوري والا او کاغذ د غمال منجم کړي نو لږه نتیجه منفي راوځي، نو دوی په باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدون بیچاره ته صد روحي صدمه رسیدله، رواني تکلیف ورته وي. خدای پاک زما نفس او ستا علم په دې باندې دوړ سره پوي چې ما د غمال نه ده کړي، ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلي، البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات دغه په نور طرق باندې کېدای شي، نو دا که بهشره په خپل وجدان کې به ول چې ما خود عمل نه دی کړی، ولال ته به دی ول چې دا منفي نتیجه ده، نو په دې به چې کله حکم وسو دی په محابسو کې زجر روحي است، ډیر خلک په رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سی و، د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب وسو په جامعې کې. نو قانون گذار چې خپل د خطا او تکلم متوجه سو، نو دا قانون وازه کې چې ترغو پر خپل خزه حاضر نشي د معنی ته، او یا جرم واقع شوی فرزند وی چې ترغو محکمه ته ثبوت وي، نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات د دلایل له خاطر اذن د محکمه ضرور دی چې باید دلار دي، نو په دغه اساس باندې ووز قلت شوی دی، ولی بیا هم جرم مخفی پاتې نشي، او د دې اخفا په صورت کې د جرم تکسیف نسی په جامعه کې، نو د دې مخنوي لپاره دغه طرق لازم دي. یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزند جرم یا واقع سو یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسیږو، نو یا د محکمې ځن په دې کې پکار دی، او یا د خپل خځه رضایت په دې کې پکار دی، دوی تبعیدی تعریفی سي او د تبعیدی نتیجه به راوځي. نو دا قانون گذار هغه ډیر د خځو حق او نقل لګل تبعیدی ته په دې باندې جلوګری وسوله، او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشتسي هغه خپل جزا ویني، او هیڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پریږدي، ځکه قران کریم وايي فهم هلهم، تاسو دوی ته مهلت ورکئ، او د مهلت نه وروسته به خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په طریقه نه په طریقه رنج، لکه اوس موږ کوای چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کو، څوک چې مزنون سي اواله کې باید دای بایومټریک سي، چې کله ورته بل ورته کیږي نو دا بس به د دې خځه یا د دې نر دا عمل دی، دا شغل دی، نو په اساس باندې دا جرمم کاش پیدا کی، او بل ورته به ثابتیږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغه په دې ګناه باندې یا نری اخزه نو اوس ما بلوارې خوشې سر دورې د دې سیستم کې به میچ په دې باندې ستوي دغه تدابیر دي احتیاطي چې قانون گذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګيري وسی خپل قانوني وضع کړی دی
سیره چې دغه تحقیق هدف د خزو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی څه هدف لري د تحقیق
دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ او آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه او کې او کنه رعایت کیږي هدف دې تحقیق دا و لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي او نظام امنیتي ارګانونو باندې څوک په دې ګومان ونیول ته بیا دې ته به لګل سره بیا پاتې قانون ګرځو دا قانون کې خو د هدف دې دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګومان ونیول کیږي نو په دې کې دې ښځې خپل رضایت او یا د صلاح محکمه حکم پکې شر دی ترغو پر د حق نق نه جلوګيري وسی هدف دې ستړنې د کود جزا د تنفيذ نه وروسته کمیسیون دا تحقیق په لار راوښو چې آیا دا رعایت کی کنه کې د هدف دغه شایو د تحقیق
همانه نه کو خزو د عدلی او طبي معایناتو پایلې به ټولن ته سوي
نو دغه څه قانون ما مشول چې دا قانون کې خودل سو البته د دویمه فقره د شپږ او شپږ د سه ماده په اساس کله موخ بیا او شریعت لرو چې مسلمان ټولنه الته حدود او قصاص دي او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایوه چې کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپور ولې موږ تعذیرن بعد د داسې جرایم مخنیوي وکړو البته قانون د جزا چون اول نافذ د جامعې د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و بلاخره په تجربو سره دلته چې کوم محاکم سره تجربه حاصل شول سرندولانو سره دا تجربه حاصل شول او له نورو نړۍ نه بلاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی دا قانون د دې وای خو له خاطره وځه ستو چې مشکل چې بعضی کورنۍ به په ناحق به ونه هغه به څه لګل ولای عمل زنا را انجام پایله به دغه ان شاء الله ډیر کورنۍ به د دې ستونز سره لاس پګریوان یا ډیر خلک چې په دې ګومان باندې نیول کیږي هغه به د دې ځوان ګومان سره ان شاء الله مسون پاتې په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خوره وجدان چې هغه عمل تا نه کړی بیرون تا باندې ظلم کیږي تا هغه احساسات داخلي په دې باندې پرې چې خدای ما خدای عمل نه دنجو کړی په ما نه که تومات وسو نو کچیر ته عوام عمل کړی هغه ته روحي تسکین پیدا نو دا پایلې د دې د دې چې جامعه ته به یو تسکین پیدا شي پاس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کیږي نو په دې کې به ان شاء الله تکلیف نه بده خدای ته وي نه به کورنۍ ته نه به ټولنه ته
امانه کاو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري
وړاندیزونه خپل همیش وړاندې کړی چې په دغه قوانین باید رعایت شي څلور سره شپږم ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملی بڼه خپل ولري کم فرضاً موږ د دې په شکایتو کې پیدا کوتیاره یو خزو و چې زه به دندې رضایت مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه ته بیا دلته ولیکلم او دا سند چې مونږ پیدا کړو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه د کود جزا دغه څلور سوه شپږ سوه څلوېښتمه ماده لا تر اوسه نه رعایت کیږي هر څوک په خپل سر دی باید مونږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانو له طرفه نفسه یا د عدلي قانون له طرفه نفسه یا د قضایي ارګانو نفسه دي به هر ارګان نشي دا موضوع نفسه وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولې خلک هر څوک په خپل سره دي دغه پیشنهادونه دي چې مونږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګيري وسي او قانون رئاسي قانون د ټولو لغاتره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت رعایت او عدالت تضمینوي
ډیره زیاته مننه درنستان تاسو نه هم نه کوم کور ودان تاسو عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون د څېړنې او ارزونې د سیمه ایز دفتر مسول خبرې واوریده نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړی وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو بزرګ حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پر ملامو ملشه
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی بدی کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه په نو نو موږ په لرغونی زمانه کې
او خلک رستوران ته د تللو په حق لته وایي
ولا چې زما غوډا پیزا خنه راځي به مې دازم زما د پاره بس یې مرزانی میان د نور شینه د غلطه راغوري دا د ورتل دوه خوخی
نن په همدی حق له خبرې کوو په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیړو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدر منو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لمړنۍ یو انسانانو بعد خوراک ترنګوالي او دا چې چیري خوړل دومره پام نه کاوه د وخت په تیریدو سره چې غټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول شاهانو ته په دربار کې خولي ملمستونونه جوړیدل کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل او ورو ورو د میلمنو او عام خلکو لپاره په بیلا بیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل د علومو اکاډمۍ علمی غړی سیډنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیان او میلمنو لیدنه کوله بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي دغه اصطلاح راوسته سو عام سو په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خورنځای موږ وایو د ریکم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه په نو نو موږ په لرغونی زمانه کې په یو سل ډیر شوشت میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خورنځایونه درلودل پر دوه ډول ویشل کیږي چې یو عام خورنځایونه رستورانونه وي یو خاص رستورانونه وي کله په هانه باندې علم د پاره یا به څوک سوداګریز چارو د پاره دي د پاره بدلل دی وځي بل ځای سفرونه کول دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا وو یا به هم پاره کې د میلمنو درچولېدو ځای وو چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل نو دوه هم شاهي وو چې هغه رسمي وو ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته شکل تلل دا غو د پاره د میلمنو خاص ځای وو خو په ټولو دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دي لمړی په فرانسې کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت فرانسوي چې 1908 کې تر هغه وروسته په 1904 راوي کې په لندن کې یو رستورانت فرانسوي سره رسمي او په 1904 نیوي کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت فرانسوي خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي یو د عامو خلکو لپاره بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي نو ځکه رستورانت تل په ځای او خړو کې بدلون راوستل د خړو مزه زیاتوي په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړز دلته پخې کیدای او سړی کوي چې دلته غوخه وخې خپل پکور کې پخې کی ول ذهن آرام دس یو ساحه غوړي سالته د منګ او تاسو د ذهن آرام وي مینوال کته چې سراسي د نږدې نه یو ګوري مرزان زوندې دي څوک سره راځي د پمخ کې لالیږي پخې کی زرکان زوندې دي مايانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده سیلې او پسونه سره راځي د غال تعالی لیږي نو هر څه دلته تازه دي مشکل نه ځن د بل هواد نه نوره د اوس یغ چلی وي نو هغه غوخه به کیفیت یې دلته را رسیږي هغه مزه پکې نه وی لکه تازه کیچوي
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلی لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زمک همکارې فرشتې مرسل مرکه ور سره کړي چې تاسې اوریدلو ته رابولم.
زه تنایما ما سره هیڅ څوک نشه زامن می خارج کی دي او د لور می چې کله زی دستوران مال د خدای درې زامن دی وای لور ده دغه میړه ګاډی راوړ وسر لاړه شم زوی
پر رستوران کې دې څه به ډیر خوخی
هر څه پکې زوی شته دې ته پیسو خبره ده چې چا سره پیسې خو خلک خدای می دی دازو ما بعد لري زما وسره
مثلا تخپل بیا چی فرمایش ورکې چې درته راوړي
ولا چې زما خدای پیزه خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یې مرزان یا میان دغه نور شینه دغه راته راغواړي.
اغه دیګه است په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستورانت کې خوري دا څومره فرق لري.
زوی د کور ډوډۍ دی راخی زما خپل د رستورانت نه خوخیږي دیګم په خپل کومه دغه ورچراتلم غوخه ما باندې کړله ډیر فرق لري. زوی زما د خپل کور ډوډۍ خوخیږي خو دا دغه مرشومه د هوټل ډوډۍ خوخی
نو خو بیا ولې تر رستورانت اوسر راځي
از خو لازم خو چې ساعتم تیر شي لور می راغواړي.
یعنی رستورانت که دستاری سات دیری
او کنه لاشی جوان دخل کو گوری نگسی ساتی و سر تیرش
تا سر چه ناری نه نی خپل یوازی رستورانت
نه زه والی نزوی ززمه سوخ سوخ نو خوری زوی مسکاولم زوی تلیم والگا گیرات که بین جوان تیر کرده ده و دیر زوی نو گرزی دلیم
مسکاو کم رستورانت اتلی؟
ارسش تاری دست آقا تا کپای دی
کاپای تن تللی
او آلتا کاپای دی آلتا سوپ دی او غطی وریجی دی نمسکا سوپ دی خیسته دی.
حق کسان چې د زینستون زلواجه لیو ولایت څخه بل ته سفر کوي دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زمنګ همکاري په دې حق له هم مرکه کړي ورته وکشي.
شخصا تاسو لپاره رستورانت تر را تک اواسی کار ده که مجبوریت و ضروری
اکثر وقت مگه رازو رستورانت مجبوریت نرازو
ولی
دی خاطر سی کور ترسیدگی نکیگی پا دی خاطر سی آغا میلما سی لموک سروی دیگه قدر و عزت بکردن و مجبوری و اتی رستورانت لر
بخواد سنگو آیا خلق دی ضرورت لپار رستورانت تلل او که اواسی تلل چی بیلی دلتا دوده یا بیر خواند لری
واقعیتو بخواد خو دسی و سی رستورانو کی یا پوچلو کی دوده خایسته و پکورو کی غربت زیاد و دغشه نمیلاوی دل واس سی پخار کسو گزوان کی طریقه نسی کور پاخه کی اغا اقتصادیم تمامی گی و خوشمزم وی
څه فکر کوي ولې د رستورانت په خوړو کې تغییر راغلی ده لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خونده سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده هر څه ښه مزهدار پخولی سي اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستورانت کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا هغه شی نه پیدا کیږي لکه مثال مول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي
په یعنی تازه
غوښه نه وي نه سلاجو غوښه خو هغه موږ ته چې معلومات هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستورانت ته پیدا کیږي
هغه
یخ وهلې غوښه په خاصه د رستورانو ډیر خوند وي یا ډیره مزه ناک وي. یو خو دا وسې غوښې او شیان سي هغه تازه وو کروندې زیاتې وي غوښه به ډیره خوږه وه اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شی نه دي ماشیني دي او پارمي دي.
ډیره
مننه خیر اوسې.
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وی خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای راغلی؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستورانت تاسو اوس راغلی یا ډوډۍ خوړلې لدی پاس فرمایش ورکوي څنګه؟
نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د دین وروسته به مونږه خبره ورته کړی دا ډوډۍ راوړي ان شاء الله.
څه شی مو راغوښتي؟
دوه خوراک تیکا کباب.
ډیر ښه. اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکم اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو
کوم ځای راغلی؟ مخ دې کونال نه راغلم. چې دا چا وسو کی د رستوران خورا خو خمه پته چې چا واله ما غدر تر وړي خیر وړي چې دا جواز کی دا ټول نه خبره دي چې وي.
هر وخت دې رستوران ته راځي ک یواز نن راغلی؟
نه نه کړ چې کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به دې موقعیت یې خدای موټر بکې نږدې و درې یو خوراک یې خدای په مده خاطر هم دلته راځو
بیرته راځو دی بل ورور ته تاسو راتوایئ چې
په رستورانت کې کوم خواړه مو ډیر خوښیږي؟
رستورانت کې اکثرا زه خو یخنی خورا مې خوښیږي، وړه غوښه مې خوښیږي. چې اوس کابل ته راغلی دا درې څلور شپې مو شلې، شپې له خپلو خپلوانو ځای لزو، اکثره چې خپل کارونه لټوو بازار ته راوځو، بیا رستورانت ته راځو، ډوډۍ هلته خورو، مونځ هلته کوو، شپې له بیا د خپلو خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستورانت صفات کوم دي؟
رستورانت کې نظافت مراعاتي، چې د هغې خوراک صفائی، د هغې هغه ماحول صفائی، کېناستو پاسېدو ځایونه صفائی، لوښي صفائی، دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه، ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه. زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په لویو لارو د سفر په وخت هم بیا رستوران د نس مړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورځي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکي میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې چې تلو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه او تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستی خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو او ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ته ځم همداسې، که کندهار ته ځم همداسې، که لوګر ته ځم، الحمدلله ډېر ښې دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړي. په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره.
کارمند دولت هم کارمندان د دولت د دوله صبح جون ته وی بجې نه وقفه دی، ډوډۍ او د منځه وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې، بس ملته رستوران مشخصو به هلته سره ټولي. که څوک مشکل ولې خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریک کی دغه نه یو مشوره وکړي، یا یو بل دوست ولې کني وی، یو د بل د اول پښتنه سره کوي، هلته څو دقیقې کنیا دی په اصطلاح د خلکو بانډار سره کوي، بس ډوډۍ موډي سره خوري، چای خوري، بیا سره خپل کار شي. څه هم ټلیفونونه د شان شته دي، خو بیا هم چې مخامخ سکین یا د زړه خبرې او یو بل سبب ویني دی او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
کور مې رانه پاتې دی او کلې رانه پاتې دی، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کور او کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے، کور او کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے. چرایا دیکھم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، کل چرایا دیکھم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، یا خدایا یو داس نہ زولے رن پات دے، یا خدایا یو داس نہ زولے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے.
وسه د لاس ته جون کوم بے وسه د لاس ته جون کوم ز په بل وطن د بے وسه د لاس ته جون کوم بے وسه د لاس ته جون کوم باغ د خلا ګان وړي دل رنګ پات دې باغ د خلا ګان وړي دل رنګ پات دې کورو کلے خیر دے خویا اوخ کلے ران پاتی دے